držet se maximálně na čele.
Tady vidíme za Peresovou na konci, po tom návratu, po tom roční pauze vlastně ze závodu se asi stále ještě v balíku necítí úplně konformně, protože ona je závodnice, která útočí vždy spíše ze předu. Ona vždy byla právě v těch únicích před mateřskou pauzou, ale na této trati se ještě tedy, pokud opravdu začalo trošku pršet, zdá se necítí tak komfortně dnes.
V této záběru to vypadá, že vozovka je ještě suchá. Možná to byla jenom nějaká drobná přehánka. Věřím pro další férový průběh závodu, že ty podmínky budou neustále konstantní, zatím velice příznivé pro všechny závodníky. Lehce se ale zároveň trošku zvedá vítr. Ale jsme v městské zástavbě, myslím si, že to by také nemělo...
Nemělo by to být nic dramatického, ano.
Druhý ze tří cyklistického okruhu už se bude chýlit ke konci. Zhruba za 10 minutek už budou ženy finišovat svůj druhý závod dnešního programu v rámci celkového čtyřdenního triatlonového svátku v Hamburku. Velké množství závodů.
Jak jsme zmiňovali, od čtvrtka, kdy závodili junioři ve svém mistrovství světa, koná se zde také mistrovství světa štafet, které uvidíme zítra, a současně s elitními závody se zde také koná mistrovství světa v takzvaných age group věkových kategorií, které právě byly na programu dnes od samého brzkého rána.
Takže velký závodní program od rána do večera v průběhu 4 dnů. Pro organizátory tedy kopec práce, pro diváky naopak velká zábava.
Ano, a Hamburg je opravdu město, které triatlonem vždy žije, a pro elitní závody vždycky ještě ty závody věkových kategorií jsou také takový přidaný bonus, protože většina závodníků z věkových kategorií vždy zůstává v centru dění a vehementně právě fandí svým závodníkům, svým krajanům. Takže i závodníci zdaleka z druhého koutu světa, jako třeba Australané, Novozélanděné, i zde mají potom velkou podporu fanoušků právě z těch řad kategorie Edge Group.
Laura Lindemanová si stále drží tu svoji pozici, stejně jako i ostatní Němky. Opravdu mi to připadá, že ta taktika německého týmu je stanovená velice pevně, a sledujeme u mužů i žen, že z cyklistického i běžeckého balíku se snaží být co možná nejdéle na čelních pozic. Viděli jsme tam teď sice výjimku, kdy Anabel Knolová byla spíše v závěru této skupiny, ale je to logické, pokud jste na prvních místech, pravděpodobně se vyhnete případnému pádu, máte čas reagovat na nástupy, máte i lepší výchozí pozici pro práci v depu. Určitě to je správně zvolený přístup.
برای خواندن خبرهای ارتفاعزده در مورد افغانستان منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو
همچنان
رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
facebook.com/azadiart.
این برنامه
هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید. حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید. من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
حق تخیو گام هم شانه شي د تورت سرګندونی د ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د بخور پاړه د دوړو هیوادونو ترمنځ د 1315 کال موافقه تجمندي په دې اړه احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ایران د انرژي د وزیر هدف له دې سرګندونو څه وو.
ایران سرل دی چپیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې وبنه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کی. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دې شاهدان یو چې سږکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلته تر پخپله د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنې که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړئ هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورښتونه زیات وسول بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خو شک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لویې زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبیږي سیند نه خړوبیږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په داسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېر زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لاره لري او د حل لاره یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي هغه مطبوعاتي کوي او یو ډول مطبوعاتي جنګ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته اوبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال یې کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي. ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال که موږ وګورو هغه رسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم 2 چنده 3 چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپل پټوله کې د هلمند دی حوزې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
د ایران د انرژي د وزیر د څرګندونو په اړه مو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه اوریده. ازادي رادیو ته غوږ کیست. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه یا د افغان اجسمنت اکټ وړاندې کړې ده. د قانوني طرحه نه یوازې په امریکا کې میشتو افغانانو ته د دایمي استوګنې زمینه برابروي، بلکې هغه افغانان چې په درېیمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي هم د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیا رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ هیله لري او له خپل هیواد بهر میشتي وایي د یو کال په تیریدو سره یې هم برخلیک لا نه دی معلوم. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې یو ایس سی آر آی اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې قانوني طرحه یې سنا مجلس ته سپارلې. د دغه کمیټې رئیس سکندر نگاش په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې دغه طرحه په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لپاره مهمه بللې. خاغلی نگاش ویلی دغه اداره د افغانانو د تخلیه او د مرستو د تمدید په برخه کې د امریکا د دولت اقدامات ستایي، خو په دې برخه کې د قانوني تعدیل بدیل نشته. نوموړي د امریکا له کانګرس غوښتي چې دغه قانوني طرحه هر څه ژر تایید کړي. د افغانانو د تعدیل قانون یا AAA په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته بیلابیل اسانتیاوي رامنځته کوي. دا قانوني طرحه په امریکا کې میشتو افغانانو ته چې اوس مهال په موقتی دوه کلنو اسناد اوسېږي د دایمي استوګنې زمينه برابروي. دغه شان هغه افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کوي چې اوس مهال افغانستان بهر امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. په دې حال کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او خپل هیواد بهر استوګن دي د ویزو د ورکړې او د کیسونو د څېړنې د کارونو له پڅوالي شکایت کوي. په پاکستان کې میشه افغان چې امریکا ته د تګ پیټو کیس لري وایي په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او متحده ایالات باید د کډوالو د کیسونو د څېړنې کارونه تیز کړي.
متاسفانه چې په ضرب د 15 میاشتو آر ایس سی دفتر هیڅ نوې ارتباط د موږ سره نه لري او موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آگاهي هم نه لرو چې زمونږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري. د امریکا خارجه وزارت چې کومه د انکوایری ایمیل دی هغه ته خو بار بار ایمیل کړی دی او هغوی موږ ته ویلي دي چې ستاسو کیس پاکستان آئی ایم ته تللی دی. متاسفانه چې آئی ایم ته چې ایمیل وکړو هغوی موږ ته جواب راکوي چې موږ ته په زرهاو کیسونه راغلي دي او تاسو منتظر اوسئ.
سید برهان الدین هاشمی یو بل افغان کډوال چې امریکا ته د تګ هیله لري ازادي راډیو ته وویل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کله موږ ته ایمیل وشو دریم هیواد ته لاړ شئ چې کیسونه مو وڅېړل شي موږ له افغانستانه کډوال شو. اتلس میاشتې کېږي چې دلته په پاکستان کې اوسېږو، خو دلته یوازې زموږ د استوګنې د ځای د تثبیت لپاره موږ ته ایمیل شوی او بس. موږ د امریکا له دولت ته چې 12 کاله مو له هغوی سره کار کړی غوښتنه کوو چې زموږ کیسونه وڅېړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې دا هم ویلي چې په درېیمو هیوادونو کې د امریکا د پناه غوښتنې کیس لرونکي کسان بې برخلیک او له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واک ترلاسه کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په زرګونو افغانان له افغانستان ایستلي او یا په متحده ایالاتو کې د پناه اخیستو مستحق ګڼلي. د امریکا د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د شمیرو له مخې شاوخوا 80,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي په لنډمهالي ویزو په دغه هیواد کې ژوند کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې دي. ښاغلي پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پوتین ته یې په یو لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندر کې لارې له اوکراین سره د غلې د صادراتو توافق باید فعال وساتل شي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبی افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د روسیې د غذایی موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې تر اوسه نه دی منل شوی. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي لاري د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملی شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایی موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکراین په غلو بار کښتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز له لارې د خوندي تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایی موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې ولسمشر پوتین ته یو لیک استولی او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو موافقه باید عملا فعال وساتل شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ګوتریش وړاندیز کړی چې له روسیې سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسیې د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي، خو پوتین ادعا کوي چې دا لیک یې نه دی لیدلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ، د روانې جولای میاشتې په 14مه ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلی دی، خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پوتین همداراز دا شکایت هم کړی چې د صادر شوې غلې ډېره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبي افریقا ولسمشرانو په بیګانیو خبرو کې په اګست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبي افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګنده نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته خو کې اسم خبرونه د راډیو تر څنګ زموږ پر ویپاڼه هم لوستله او اوریدلې شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کم. اوس هم راځو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. مهم ټکی زموږ همکار راوروي.
د امریکا یوریشیا ریویو خبرونه د سیمې په سیاستونو کې د هند رول پر پراختیا لیکنه خبره کړې او په پیل کې د جولای میاشتې پر 14مه د شانګهای د همکاري سازمان هغې غونډې ته اشاره کړې چې د هند په کوربتوب په انلاین بڼه ترسره سوه او په هغې کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وسو. د لیکنې له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې د پای پیلامیه کې د سیمې چیلنجونو او فرصتونو ته هم اجمالی کتنه سوې ده او ویل سوي تر ټولو پخوانی مسأله د افغانستان امن او ثبات دی. یوریشا ریویو خبرونه د دغه سازمان د اعلامیې له قوله لیکي د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې د ټولو قومي، سیاسي او مذهبي ډلو استازي پکې برخه ولري. لیکوال وایي دا کوم نوې درخواست نه دی او یوازې د روسیې، چین یا د سیمې د نورو هیوادونو په ګټه هم نه دی. د لیکنې له مخې کله چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د جون میاشتې له 1 تر 3 د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړ، د هغه او د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډه اعلامیه کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه پراخ سیاسي جوړښت پر تشکیل ټینګار شوی وو. طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې حکومت یې ټولګډونه دی او ټولې قومي، سیاسي او مذهبي ډلې پکې خپل حضور ویني. د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې ایران او تاجکستان هم په افغانستان کې په وار وار د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر پرونیو هغو څرګندونو لیکنه خپره کړې چې د نورو مسایلو تر څنګ له افغان طالبانو د دوحې موافقې د رعایت غوښتنه کړې ده. خواجه آصف په خپل ټویټر کې ویلي چې افغانستان د خپل ګاونډیتوب او ورورولۍ حق نه پر ځای کوي او د دوحې موافقې ته ژمن نه دی. د پاکستان دفاع وزیر ادعا کړې هغه ترورستان چې د پاکستانیانو وینې تویوي په افغانستان کې دننه پناه اخلي، خو دا وضعیت به دوام نه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید آسم منیر په هغه ورځ کوټې ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوځ پر یوه چاوڼۍ وسلول برید شوی وو. ایکسپریس ټریبیون لیکي په ژوب او سیوی ولسوالیو کې د وسلولو په هغه حمله کې لږ تر لږه 12 پوځیان ووژل سول. تر هغې حملې یوه ورځ وروسته د پاکستان لوی درستیز هلته سفر وکړ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز په خپل اعلامیه کې طالبانو ته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې یا ټی ټی پی د حضور په باب خبرداری ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو د هغو څرګندونو په ځواب کې چې له طالبانو یې د دوحې موافقې د رعایت غوښتنه کړې وه پرون شنبه ویلي د دوحې تړون دوی له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. طالبانو په دوحه کې د 2020 لدی کال د فبروري میاشتې په لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څار او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړې اړیکې لري او د دې کمیټې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې تروریستي ډلې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
په افغانستان کې د یو شمیر فابریکو خوندان د بازار له نشټوالي د خامو موادو د لوړو بیو او د برېښنا له کموالي شکایت کوي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنه هم د فابریکو د خوندانو ځینې ستونزې تاییدوي او وایي د کوچنیو فابریکو د ستونزو د حل په ځانګړي ډول د دوی د تولیداتو لپاره د خرڅلاو د بازار د موندلو لپاره دوی په یوې طرحې کار کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنیو تولیداتو او صنعتي فابریکو د ودې او د دوی د ملاتړ له ژمنو سره سره د دغو فابریکو یو شمېر خاوندان د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي خام مواد په لوړه بیه اخلي او د برېښنا د کمښت سره هم مخ دي. په کابل ښار کې د بوټانو د یوې تولیدي فابریکې خاوند عبدالبصیر ترکی هم له طالبانو غواړي چې د حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړي. د ازادي راډیو ته وویل شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د بوټانو تولیدونکو ټولنې په تېرو دوو کلونو کې په ټول افغانستان کې د بوټانو جوړولو د څه باندې 50% فابریکو د تړلو خبر ورکړ. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی هم د کوچنیو فابریکو د خوندانو ځینې ستونزې تاییدوي خو وایي چې د دغو ستونزو د هواري لپاره د طالبانو د حکومت له صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په ګډه پر یو پلان کار کوي. فابریکو د خوندانو د یادو ستونزو په اړه طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخندزاده نظر هم ولري خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د غیر الکولي نوشابو د یوې فابریکې څښتن د 1.2 میلیون افغانیو په ارزښت قزاقستان ته د غیر الکولي نوشابو د صادرولو خبر ورکړی دی. په بلخ ولایت کې د نور قادری کارخانې مسؤول شاه محمود نوري ازادي راډیو ته وویل
لنډ وقیږي چې موږ قزاقستان ته خپل صادرات پیل کړي دي. تر اوسه مو څو محصولې صادر کړي دي. هغه مشابه چې موږ صادر کړي د انارو جوس او وزر بستې دي او خوږ دروچې انرژي هم صادر کړو. او په نږدې راتلونکي کې دا تصمیم هم لرو چې قزاقستان او ازبکستان ته هم صادر کړو.
ښاغلی قادري وویل دوی خپل خام مواد له بهر څخه واردوي او هره ورځ له 8 تر 10 زرو بستو بیلابیل مشروبات تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي د افغانستان تولیدي نوشابې په سیمه کې ښه بازار لري او د تیرو 5 کلو راهیسې نورو هیوادونو ته صادرات پیل شوي دي. د ښاغلي الکوزی په خبره هره ورځ د کابل او هرات په ګډون د افغانستان په نورو فابریکو کې له 50 تر 60 کانټینرونو بیلابیل نوشابې تولیدیږي او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو او پاکستان ته صادرېږي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 4500 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ذکریا مبرم نادری د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی او اوس مهال د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړی د افغان مونیس په نوم یو ښوونیز مرکز لري چې یوه برخه یې بېوزله ماشومانو او زلمیانو ته ځانګړې شوې ده. زکریا ازادي راډیو ته وویل 400 حکومت ماشومانو ته د انګلیسي ژبې د زده کړې وړیا فرصت برابر کړی چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
تقریبا 400 کوده کس
کې 400 ماشومان دي چې موږ وړیا جذب کړي. دوی رښتیا هم اړمن دي او فیس نشي ورکولی. دوی ته مو د انګلیسي ژبې وړیا یو کلن تدریسي بهیر پیل کړی دی.
ښاغلی نادری وایي ځکه یې نورو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړی چې وخت خپله هم له ورته حالت سره مخ و.
انگیزی تلخی که در گذشته
هغه وخت چې ما درس وای ډیر ستونزې وې، فیس او د لارې کرامي ورکول نه شو. له همدې امله انگیزه را ته پیدا شوه چې خپل ښوونیز کورس ولرم چې هغه ماشومان او تنکیز وران چې فیس نشي ورکولی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي لاسنیوی یې وکړم.
په شکل رایگان جذب کردیم.
ذکریا مبرم نادری وایي د وړیا ټولګیو لګښت د کورس له نورو برخو پوره کوي او تر اوسه هیڅ بنسټ ورسره همکاري نه ده کړې.